السلام علیکم دوی بچی شوی دا زدی رو دا دی سات خپرونه دا زما حق دی پروگرام تا زنگری شوی ده پا دی پروگرام که دا شزو دا بشری حقونو پا ارتباط ها وریده لشه خو مخی تردی چی دی پروگرام تا مخی کرو خبرونه دا افغانستان دا بیارغاونی لپاره دا امریکا سر پلرتون که اداره یا سیگار وی دا افغانستان پخوانی امنیتی و دفاعی ځواکونه دا امریکا و افغان حکومت دا ناکامو تګلارو له کبله خواره واره شول. سیگار په دې اړه تیره شپه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې پر افغان ځواکونو شاوخوا 90 میلیارد ډالر مصرف شول، خو د امریکا و افغان حکومت د ناکامو تګلارو له کبله دغه ځواکونه په ځان بسیا او خپلواک نه شول. په راپور کې پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو تکیه د دوی د ماتېدو یو علت بلل شوی او پکې ویل شوي دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د دوحې تړون هم د امنیتي ځواکونو په دړې وړې کېدو کې رول درلود. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وشلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبې ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کابل د خیرخانې په سیمه کې د یکشنبې په شپه د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي ووژل شول. د مجاهد په خبره په وژل شوی کې د قاري فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤول چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې مسؤول و هم شامل دی. مجاهد ویلي چې په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو جماعتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د وژل شوي قاري فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمېنې آستانه ته ورسید. ښاغلی بلینکن به په آستانه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره غونډه وکړي. بلینکن قزاقستان ته تر سفر مخکې په ټویټر کې لیکلی دي چې دی غواړي د منځنۍ آسیا له هیوادو سره همکاري پراخې کړي. نن ناوخته به بیا بلینکن ازبکستان ته ولاړ شي او ټاکل شوی ده چې د آسیا د دې سفر په ترڅ کې به په هند کې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې د بلاروس مستبد واکمن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد او ملاتړی الکساندر لوکاشینکو نن چین ته په درې ورځني سفر ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې پیلېږي چې پر اوکراین د روسیې د برید له امله په سیمه کې سیاسي جغرافیایي کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې چین دې سفر ته د یوه فرصت په سترګه ګوري چې له بلاروس سره خپل اړیکې پراخ کړي. بل لور ته دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې پیکنګ پر دې غور کوي چې له روسیې سره پوځي مرستې وکړي. د هغه خبره ده چې واشنګټن ویلي دي چې بدې پایلې به ولري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ارجنټاین د فوټبال ستوري لیونل میسی ته د 2022 کال د نارینه و د فوټبال غوره جایزه ورکړه. دا په تیرو 14 کلونو کې وم ځل دی چې دا ویاړ د میسی په برخه کې شي. په هغو مراسمو کې چې پرون په پاریس کې ترسره شول د اسپانیا لوبغاړي الکسیا پوتیاس د دوهم کال په مخه د کال د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي راډیو خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست. زه ملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشن پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د ښځو پر اساسي حقونو خبرې کوو. د نن د خبرونې موضوع د انتخاب حق دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقونو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیل حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې پر برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1948 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته یې قانوني حیثیت ورکړ. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقونو نړیوالې اعلامیې د 14 مادې له مخې قانوني سین ته رسیدلي نارینه او ښځې پرته له توپیري چلند د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. دوی د بشپړه انسانانو په توګه د واده کولو، د واده پر مهال او د واده منحل کولو مساوي حق لري. په افغانستان کې ښځو ته څومره د انتخاب حق ورکول کیږي او آیا دوی له دې حقه محرومي کیږي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعاله سعیده غزنیوال او د افغانستان د پوه ښځو د لوی غورځنګ مسؤوله نجیبه فایز هلمندۍ ګډون کوي. دوی دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به آغلې سعیده غزنیوال له تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې خبر یاست موږ د خپرونې موضوع د انتخاب حق دی او دا د ټولو هیوادونو په قوانینو کې راغلی او په نړیوال قانون کې هم هر وګړی حق لري چې خپل ځان ته د ژوند مسیر انتخاب کړي او د خپل ژوند په اړه باندې پریکړه وکړای سي. ستاسو څخه پوښتنه دغه ده چې آیا په افغانستان کې فکر کوئ چې ښځو ته دغه بشپړ حق ورکول سوی دی چې دوی د ځان په اړه باندې پریکړه وکړي او خپل دغه حق ولري؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. فکر نکوم افغانستان کې موږ چیرې وګورو مرکزیت کې هغه سل پر سل کې یو شپېته پر سل کورنۍ چې هغه د خپل نجونې پوښتنه کوي او هغه نجونې د خپل پر ځان بسیا او فکري او مالي ازادي لري. نو نور په کلیو کې چې موږ وګورو په ولایتو کې لږ نجونه ته پوښتنه نه کېږي چې چا ته یې ورکړې ده او هغه کله چې دیدي یعنی چاته چې دا واده کړی هغه لک په پیژنې نه خبر هم نه وي په دې چې دا یې چاته ورکړې پوښتنه څه کوي. نو د ما په نظر دغه د شهري له لحاظه او همداسې هم د یو انسان ځوان تباه کول دي. که چېرې له نجونو نه پوښتنه وسي همداسې له هلکانو نه پوښتنه کېږي دا به ډېر ښه سي. موږ خو تاسو وګورو که چېرې زموږ په دې پښتنه ټولنه کې له هلکانو نه ډېرې پوښتنې کېږي او هلکان فرمایشونه ورته کوي چې نجلۍ قد باید داسې وي او هغه داسې وي داسې کورنۍ وي ډېر او هته نجلۍ نه پوښتنه هم نه کېږي چې دا غلطې خوښې ده وارې کړو او کولی نه کړو. خو زیاتره همدغه چې بیا په کورنۍ کې تاوتریخوالی چې ډېرې کې د لامدې عمله چې د نجلۍ خوښه هم نه وي او ممکن غلطې سورتې د غو په خوښه هم نه وي. زیاتره کورنۍ دي چې په خپل سر باندې پریکړې کوي لکه د کاکا زوی ماما زوی هم دوی څه ورکوي. میندې او پلرونه په مجلس کې راسره راټول شي وایي د تا لور مې وکړه یا خپل هغه وایي د ما زوی خپل لور راکړه. نو په همدغې بد رواجو کې په تېره پښتني نجونې زیاته قرباني ورکړې دي.
مننه آغلی غزنیوال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی فایز، ستاسو څخه زه پوښتنه کوم چې آیا تاسو په خپلو هغه ځایونو کې چې تاسو ژوند کړی دی شاوخوا په ټولنه کې داسې کیسې مو اورېدلي یا لیدلي دي چې په زوره باندې ښځې واده ته مجبوره سوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ډېر سلامونه او درنښت وړاندې کوم او تاسو د رادیو للارې د افغانستان شریف خلکو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. دا سوال ډېر واضح دی البته په افغانستان کې چې ځکه چې په افغانستان کې نه د بشري قوانین تطبیق کیږي نه د انساني قوانین تطبیق کیږي. څنګه چې موږ شاهد یو د په افغانستان کې مخصوصا اته په شهرونو کې چې شزي ډېر مثلا اقتصادي صلاحيت لري، استقلالیت لري یا کار کوي، هم دوی دونه ازادي نه لري چې خپل په خوشه ځان ته انتخاب کړي. غالو دې موضوع ته چې اته په افغانستان کې شزه یا انجونی د خوراک، د پوشاک، د کار، د تحصیل اجازه هم نه لري بل دې چې پلار یا مشر ورور د دوی په سرنوشت کې باید تصمیم ونیسي. موږ په افغانستان کې مثلا په لری ځایو کې داسې لیدلې دي چې انجونی ډېر کم سن انجونی ډېر مثلا لوړ سن سړی ته ورکړ شوی دي اته د مال په بدل کې د ایواناتو په بدل کې مثلا زه یو مثال درته وړاندې کوم. د غور په ولایت کې په یو کلی کې چې زه تللی وم د یو کار د یو پروژې د تطبیق لپاره، هلته ما واورېدله چې یو انجلۍ د مالونو په بدل کې ورکړ شوی و، یعنی د پیسو په بدل کې، خو لا پرېږده چې د مال په بدل کې هم ورکړل کېږي، د وینې په بدل کې هم. د مثلا په ډیرو ځایونو کې دا رواج لري چې د نجونو څخه اصلا پوښتنه نه کېږي چې آیا ته دغه نفر ستا د تایید ور دي که یا. اتا ما اوریدل خو څه چې ما لیدلې دي چې انجلۍ ته ولود سوی لانه ده، بیا پلار یې وختي یو چاته ورکړې ده. نو په دې خاطر دا ډېره لویه غمیزه ده په افغانستان کې د ښځو د سرنوشت په هکله چې موږ ورسره مخامخ یو. نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوع قوانین په افغانستان کې تطبیق شي، یا بشري قوانین یا ملل متحد قوانین یا د کنوانسیونو قوانین په افغانستان کې هیڅ کله تطبیق شوی نه دي او نه به فعلا تطبیق شي. نو هیله منده یم چې خدای پر ښځو باندې رحم وکړي او زموږ سرنوشت بهتر شي.
مننه غلی فایز زبرت تاسو ترازم. غلی غزنیوال، که تاسو په دې مورد باندې خپل هغه د دستورګو لیدلې حال ووایاست یا اوریدلې حال چې تاسو په افغانستان کې د شوزو د ډول کیسې اوریدلې وی، چې لکه غلی فایز چې ورته اشاره وکړه، دوی ویل چې ورشه دوی واوریدل چې په غور ولایت کې د مال د حیواناتو په بدل کې ورکول سوی و، دوی دغه هم اشاره وکړه چې ډېری وختونه دغه هم لیدل کېږي چې انجلۍ تر پیدا کېدو مخکې لای پلار ورته یو چاته ورکړي چې پیدا سي، څنګه پیدا سي دستي یو چاته ورکړي چې دا نور ستاس ولا، یعنی په واده باندې. تاسو دا ډول کوم فکر کوئ چې کومې کیسې اوریدلې او لیدلې دي؟
او بالکل، ما تقریبا دوه کاله مخکې خپل دلته کابل کې پیمنی کې پیمنی لسن سره کې دلته د موږ د ماما یو کور و، موږ دلته ولاړه تر څنګ یم پایو. نو کله چې د دې خلکو اقتصاد ضعیف او نږدې کولی خپل ژوند چارې مخته یوسي، ولو یوه تقریبا دوه نیم کلنه به وه، دا په کلي کې یو خان و، هغه ته د هغه زوی ته یې ورکړي وه، زوی و کلمسی و هغه ته یې ورکړي وه. نو د نجلۍ فکر وکړه چې هغه خبرې کول اته زده نه و چې دا څنګه خبرې وکړي، ډېر ښه ښایسته نجلۍ وه. نو هغه په دې څه پوه شي چې خپل ژوند څنګه مخته بوزي، او دا کله چې دا لوی د دې فکر به څنګه وي، هغه لکه خاص وي او خاصې نه وي. نو دوی زده ته خوشحاله ول چې هغه د میاشتې خرڅې دوی ته ورکولی، او ولور هم نه و ورباندې کوي چې د نجلۍ یعنې پیسو په بدل کې د کوم مادیات او د مال د دغه په بدل کې ورکړي، صرف دوی هغه میاشتنۍ خرڅې ورکولی او بل په اختر او په دوی کې د نجلۍ ته تاریخ ولا پسلا جوړي ورسابرنیم. هغه لکم دی ام دی ام زولې به و شاید درې کلن څلور کلن ام دومره لکم وکړنه موږ د لوی غنی ته د ګور د افغان نجونو ځون باندې کاغه وګورو، د سیاسي لپاره وګورو، همداسې په کورنۍ کې وګورو، لار خوا وګورو، پر دوی باندې لوبې کېږي او دوی په تاوتریخوالي سره مخ کېږي. موږ تاسو وګورو، تاوتریخوالي یوازې ویلو ټکول نه دي. افغان مېرمنې کار نه هغوی د خپل په کورنۍ کې چا ته مشکل ونه لري، په ټولنه کې که په ټولنه کې ونه لري، خپل کورنۍ کې لویې شکنجه کېږي د انجونې چې دي افغان انجونې. او که چېرې هغه موږ وګورو په کابل کې که هغه ډېره های کلاس کورنۍ هم وي، خو هغه پلارې ورورې هغوی به یعنې که چېرې د نجلۍ خوښه وي، دوی ته به اجازه ورنه کړي چې هغه څه ملک چې دې خوا کې د هغه سره واده وکړي. دوی هغه قسم راځي هغه بل ته ورسوي، خو د دې آینده ته فکر نه کوي چې د کورنۍ کې به څومره ستونزې ورته پیدا شي، او ترڅنګ یې نور د دوی ماشومان چې پیدا کېږي دغه کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو همدغه بدمرغي ده چې موږ وګورو، موږ نسل زیاتر نیمای پوړري وي، نیمای بېکاره وي، دغه وي همدا کورنۍ کې شخړې ډېرېږي. نو دوی غمو سره مخ کېږي او د همدې د غم حل لار همدا ګوري چې دوی دي مخدر مواد ته مخ کې. نو له ټول نه ده چې دین په رضایت همدا سي الکان د رضایت ترلاسه کړي او بیا د کورنۍ جوړښت وکړي. او دا څنګه د زور خبره هم نه ده کله چې غوزر نه وته، نو دې ته دومره ډېر وخت نه دی پاتې چې کله هغه پیدا شوی نه احساس هغه د بل چا په نوم، که هغه د دوه درې کلو نه وي تاسو بل چا په نوم کوي، کله چې خپل زده کړې بشپړې کړي او همداسې که دندې درلوده همداسې په خپل ځان بسیا کوي، بیا بعد له هغه فکر کولی شي چې څوک د دې هم فکر دی او د ځان لپاره څوک ټاکي. نو که چېرې زموږ افغانان او خاص کر پښتانه ورونه په دې موضوع باندې فکر وکړي، دا به ډېر ښه وو.
مننه اغلی غزنیوال. اغلی فایز، استاس څخه به په دې باورید کې پښتنه وکم، تاسو ته اغلی غزنیوال خبري واورېدلې. دوی ویل چې کورنۍ تاو ترخوالی د دا ډول پیښو څخه رازیږي کله چې هلک یا انجلۍ په خپل سرنوشت باندې پوه نه وي، دوی په خبر نه وي، حتی او د دوی د راتلونکي په اړه باندې کورنۍ پرېکړه وکړي او د دوی ودونه ورته وټاکي. د دوی ترمنځ د کورنۍ تاو ترخوالی پیښې زیات وي. ستاس په نظر باندې کوم نور داسې موارد دي چې ستاس په نظر باندې د دا ډول پیښو څخه رازیږېدلی سي؟
طبعا چې د کورنۍ تاوتریخوالی اتمن د نظریاتو د تغییر په اساس منځ کېږي، ځکه کله چې یو انجلۍ یو هلک ته ورکول کېږي او د هغې نه د خوښ، مثلا یا د هلک انجلۍ نه دی خوښ، نو طبعا پراتلونکي ژوند کې د دوی تاوتریخوالی رامنځته کېږي. او په کورنیو کې تاوتریخوالی نور دلایل هم شته. اساسي دلیل یې دغه دی چې دوی توافق سره نه لري، یا مثلا په کوچنیوالي کې یو بل ته ورکول کېږي، یا د ډیرو پیسو په بدل کې ورکول کېږي، یا مثلا سړی ډیر غټ انجلۍ وړي، یا تفاوت سینې پکې ډېری، یا مثلا د قوم له لحاظه مشکلات ډېر دي، ځکه اوس په افغانستان کې متاسفانه د جنګونو په اساس قومیت تضاد بیخي ډېر سوی دي، یا د ژبې، یا د سمت، یا د مذهب. خو بالاخره دا مشکلات دا دلایل دي چې د کورنۍ په تاوتریخوالي کې ډېر اغیزه لري. او همچنان اقتصادي تاوتریخوالي هم ډېر دی اوس فعلا په کورنیو کې، ځکه بیکاري ډېره سوې ده او بی سوادی به هر دو به اندازه ډیر سوی ده. نو دا مختلف دلایل دي چې د کورنیو کې د تاو تریخوالی عاملونه دي. او بر علاوه پر دې عاملونه کې مهم اصلي ټکی دا دی چې هیڅ کله د انجلۍ نظر یا خواست په نظر کې نه دی نیول سوی چې دوی خپل په خوښه سره واده وکړي یا خپل په خوښه انتخاب وکړي. ډیر کم دی چې د افغانستان په ټولنه کې چې انجلۍ خپل په خوښه یو څوک انتخاب کړي. او یا که چیري مثلا موږ شاهدان یو چې په ډیرو لیرو سیمو کې که چیري یو انجلۍ د یو هلک سره توافق وکړي، هغه یا وژل کېږي، وژل سوی هم دي بېخي ډېر، یا وژل کېږي، یا فرار کوي، یا بالاخره مشکلات رامنځته کېږي. نو دلایل بېخي ډېر دي. اصلي دلیل دغه دی چې د انجلۍ هغه نظر یا خواست په نظر کې نه نیول کېږي د کورنیو لخوا، او بس دوی په پټه سترګه غواړي چې خپل انجلۍ یا خپل لور یو چاته ورکړي، یا د پیسو په بدل کې، یا په مختلفو عواملو په بدل کې. نو متاسفانه چې موږ د دې ناورین او غمیز سره مخامخ یو فعلا په افغانستان کې.
مننه اغلی غزنیوال. لکه تاسو چې هم وویل مخکې، او اغلی فایزه مرته اشاره وکړه چې دا د ښځو شرعي او انساني حق دی چې خپل ژوند باید پر خپل ژوند پرېکړه باید وکولای شي، دغه حق باید ولري. خو کورنۍ، لکه تاسو چې واورېدل اغلی فایز وویل چې کورنۍ حتی په ځینو مواردو کې ښځې وژني که دوی خپل ځان ته خپل راتلونکي وټاکي، ستاسو په نظر څه باید وکړل سي چې کورنۍ و دغه تخانې سي چې د خپل کورنۍ انسانان یو برابر وګڼي او هغوی ته د هغوی حقونه ورکړي، او ښځې هم برابر او مساوي انسانان وګڼي؟
د ما په نظر د تیر شل کاله کې موږ وګورو د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې، یعنې د حقوقو ترلاسه کولو په برخه کې، د پروژې ورکشاپونه د سرسره سوي ټول په ښځو باندې کار کوي. خو مشکل د ښځو نه دی، مشکل ټول په نارینهو کې دی. باید دغه ټول پروژې یا هم د ټریننګ د هر څه په نارینهو کار وسي، او دوی ته هغه شریع لیاقت ورکړي. موږ که چېرې ما زیاتره نارینهو سره چې خبرې هم کړې دي، هغوی اته که چېرې خبره ته وکړي چې د ښځو حقوق مساوي دی، دوی د فیمینیزم یا د کفر ټاپه در باندې وایي، ته خو موږ خو نارینهو موږ سره خو برابري نه شي کولی. یعنې که چېرې جسامت له لحاظه ووایي، خو سمه ده بړې بلین چې کوي، او نور څه دي عقلي له لحاظ وای دي، سوشل له لحاظ وای دي، ما ډېر ممکن در باندې لوړ وي. خبر لیاد نو کچری ورونو ته او انده سپلرونو ته دوی ته مقنعات ورکړي چې خپل لونه ته باندې څنګه چې د زوی په سترګه باندې په سترګه ګوري لونه ته موږ او بل ډېرې خبر په ماندې کې وی زیاتره موږ ګورو ډېر تاریخوالي د ښځو خو څه سم چې ځینې وخت البته من دې نه خپل دوی ته دا غوښتلای وي د توسي او زوی په ځان نه ډول کولی چې خپل مور خپل پلار ته خپل کورنۍ ته وي قام دې نه لیدو دومره د فشار لاندې راوي چې هغه فکر لكم خپل خور ته خبر وکي چې ما دا له خوښه زه غواړم د سلوا ده وکم خو دین د په پښتنو کې دا ایبم اګنل کیږي زیاتره کوم الشريعه قونه چې دی هغه په پښتنو کې ایب ګنل کیږي او نور هغه ټولنې چې دی هغه په ملکیږي یعنی په ټول افغانستان کې عموما کوم وګورو په سره خوینه دې ځپلې دي لارې خوکه وګورو یو خو پښتنواله هغه قونه ورنخستی او بل کوم شريعه قونه چې دی تور کول سپیدي هغه د ټولنې هغه بدر واجنې دي زینه خستی دي نو زیاتره کوم ګنده شي چې ننګونه جوړ شي فلرونو ورونو ته دوی ته او کیو چې خپل لونه تم باید تاسو او په دې برخه کې انداس لاله کان له جن سره ورزینه یا برابر به نظریات کوټنه وسی او لار سره ډیر زیات ام فکر اوسې د ډیر زیات مهم دي کچیر په کورنۍ کې د کورنۍ فکري تفاهم یو بل سره ونل لري نو اسمن خامه خطه د کورنۍ کې شخلي منځ کې ځخ یو ورځ ډیر صبر نه ده نو چې هغه سي کورنۍ وی او بیا هم د دې مشمان وسی دوی په رواني ناروغي مخکېږي نو لږه څه د اول څخه د دې په خاصه غثار وسی په څو خېبه ځن مخته یوسی او مهمه ټکی دا دی چې باید د نارینه او کار وسی لکه څنګه زیات باید نارینه او د ورته وي چې خزو د نارینه حقوقونه مساوي دي او د قناعت ورته
مننه غلی غزنیوال غلی فایز تاسو وردل چې غلی غزنیوال وای وي اصلا کار باید پر نارینه او وسی او دوی ته ویل سي چې شذ هم یو بشپړ انسان دا او د دوی غونډه حقونه لري آیا تاسو د دوی له خبر سره موافق یاست
طبعا څنګه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو او مسلمان باید ځان پوکي په اسلامي شریعت باندې څنګه چې خدای جل جلاله موږ پیدا کړیو د د انسان په یا د الله جل جلاله بندگان یو نو الله ندی ویلی چې شذ دی په ټولنه کې د دوهم جنس د دوهم لاس په جنس و پیژندل سي خو متاسفانه چې په افغانستان کې شذ د دوهم لاس جنس په توګه پیژندل سوی دی یعنی شذ ته دونه حق هم ندی ورکړ سوی لکه اوس فعلا د پاره چې تاسو ګورئ شذ د تعلیم حق نه لري د کار حق نه لري د کور سو د وتل حق نه لري پارک ته نه ستلای حمام ته نه ستلای بازار ته نه ستلای خو پر نارینه باندې تبن چې ډیر بد اغیزه کوي دا شرایط او په خوا هم د غسی و چې مثلا په ګرچ موږ شاید یو چې ترنګونه ډیر سوی دي د نارینه او د تقای ظرفیت په خاطر ولی اصلا په افغاني جامعه کې په افغاني ټولنه کې تاثیر نه پر کوي ډیر کار سوی دي پر ولی دوی هغه خپل انعنات او خپل رسم رواج تر اسلامي شریعت غوړه او بهتره ګني نو زه په دې عقیده یم چې رښتیا هم اول پر نارینه باندې باید د اسلامي شریعت مطابق کار وسی ځکه دوی باید پوسی چې په اسلام کې نارینه او ښځه دواړه مساوي حق لري یعنی ښځه هم دا حق لري چې ځان ته انتخاب ولري ځکه داغه راتلون کې ژوند مهم دی اوس تاسو وینئ چې په کورنۍ کې تاوتریخواله به خېر دی کته سوري دلی پیرات کې سو کال د مخه ډیرو ښځو ځانونو ته اور واچول او خودکشي وکړه ام دا اوس هم جریان لري دا په ډیرو ولایتو کې په ډیرو ولسوالیو کې چې ښځې ځان ته اور اچي از خودکشي کوي دا ولی علت چې شې دی علت داري چې په کورنۍ کې تاوتریخواله به خېر دی د مختلفو عواملو اما کچیر ژوند دی یو مینه یا د متقابل انتخاب پر اساس وسی خو انسان کولای شي چې د ډیرو مشکلاتو سره گزاره وکي یعنی د مشکلاتو د حل لار ځان ته پیدا کړي ولی کله چې توافق نظر نه وي په دوه خواو کې طبعا مشکلات ډیریږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې باید په نارینه کې د اسلامي شریعت مطابق کار وسی زکه اسلام هم مشتاق را کړی دی چې موږ باید څنګه ژوند وکړو. اسلام نه دی ویلی چې ته د دوهم لاس جنس یې. انسان انسان دی، که ښځه یې که نارینه یې. نو متاسفانه چې اوس دغه مشکلات سره موږ مخامخ یو.
مننه آغلی فایز. آغلی غزنیوال، ستاس څخه به پوښتنه وکم چې تاسو د کورنۍ تاوتریخوالی یادونه وکړه او تاسو وویل چې د ښځو پر وړاندې د ښځو تاوتریخوالی هم زیات دی. د دغه څه لاملونه دي؟ آیا فکر کوئ چې ښځې بشپړه عامه پوهاوی نه لري چې دا ډول چلند کوي، که نور لاملونه هم کېدای سي، نور فکتورونه په دغه کې رول ولوبوي چې یو ښځه دغه ته اړه کېږي چې د خپل جنسیت پر ضد باندې لاس په کار سي؟
ځینې وخت داسې وي یوه ښځه هغې ته هومره اقتصادي ستونزې لري، یا هغه کومه مینې ته باید کورنۍ ته ورکول شوي هغه نه لري، یا هم کومه ضرورت دی غلی غلی کولی شي. هغه زیاتره موږ تاسې وګورو ځینې کورنۍ چې هغه یو نجونې دي چې خپلې دي پېنه مقدمه نږدې ملګري هم دي، وګورې لار له هغوی پوره دي، ښه دندې لري، ښه تعلیم یافته دي، خو بیا هم هغوی ګوره بله کورنۍ تخریبوي. لکه څنګه هغه غواړي چې د بل چا یعنې یو سړی ده غواړي چې د هغې سره واده وکړي، او باوجود هغه چې هغه ښځه هم لري، دا د هغې ښځې په قصه کې نه ده چې یعنې هغه ښځه هم لري، که زه چېرې ده سره واده وکړم خو کورنۍ سره پاشل کېږي هم په هغه کور کې تاوتریخوالی راځي. زه اصلا چې مخالفت لرم کومو له مېرمنو سره، البته هغه مېرمنو سره چې هغوی غواړي یعنې د بل چا دویمه ښځه شي، هېڅ کله دا اجازه ورنه کړي چاته چې د چا دویمه ښځه وي یا هغه نارینه سره واده وکړي چې هغه دوهمه یوه ښځه لري. ځکه چې دا کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېرېږي، او بله ځینې مېرمنې دي ما زیاتره ډېر جای کې زه وایم او همکاران راباندې خاندي، زه په کاري مسایلو کې له نارینهو سره راحت یم. البته دا چې هغوی په جدیت سره په یو موضوع دي، او ښځینه چې دي هغوی ډېر یعنې زیدری یعنی ډیر پلټون کې یو په یو موضوع کې.
اغلی فایز، تاسو د اغلی غزنیوال خبر واوریدل، دوی ویل چې په ډیری مواردو کې دا سوي چې یو شذ د شذ سره د کار په چوکاټ کې آرام او احساس نه کوي. د دغه لاملونه ک پر لاملونو باندې وژغیږي چې یو شذ ولې مجبور کیږي چې د بل شذ پر ضد باندې تاو ترخوالی وکي؟ ځکه چې دا خو فطرت اند شذ فطرت نه دی چې باید د یو بل شذ سره دی بات وکي. حتمن داسې حالات را مستسوي وي چې هغه دغه روزل سوي وي، یا هغه ته نیوی ویل سوي، یا داسې چې د نسلونو څخه شذ په داسې یو حالت کې راګیر سوي وي چې هغه فکر کوي چې یوازینی وسیله د پرمختګ دا چې باید د نارینه سره شوي کې او د شذ سره یې بات وکي. ستاسو په نظر دا څنګه څه عوامل کېدای شي؟
بله، څنګه چې په افغانستان کې یا په افغاني ټولنه کې ښځو ته تل ویل سوي دي عجزه، یعنی موږ اتمن باید عجزه ووسو، ځکه زموږ پر موږ باندې نوم ایښودل سوي دي عجزه. نو په دې خاطر موږ دغه عقده د ځان سره لرو چې موږ د نارینه په مقابل کې یو څه کمزور یو، یعنی داسې فکر کوو چې موږ د نارینه په مقابل کې کمزور، په داسې حال کې چې موږ د نارینه په مقابل کې نه یو کمزورې، حتی تر نارینه موږ استعداد هم ډېر دی، توانایي مو هم ډېر دی، عاطفه او محبت او دلسوزي مو هم ډېره ده. نو په دې خاطر یو عامل هم دا دی چې موږ دغه سي تربیه سوي یو، دغه سي زموږ په غوژونو باندې دغه سي موږ خپل په غوژونو اوریدل یو چې موږ عاجزي یو، او موږ نه باید د نارینه په وړاندې یعنی خپل ځغ وباسو یا خپل आवाज وباسو. په دې خاطر هم موږ یو څه وقدې لرو. او بل دا چې د شوزو تاوتریخوال د شوزو په مقابل کې د شوزو په وړاندې هم عوامل لري، یا دا چې د تحصیل یا د لیاقت او استعداد کموالی دي، چې مثلا ځینې وخت موږ د یو خور په وړاندې احساس کوو چې هغه تر ما لوړه ده او زه تر هغه کښته یم. دا هم کېدای شي چې یو عامل وي چې موږ ژوند سو کولای چې خپل د خویندو سره یعنی آزادانه کار وکړو. عوامل ډېر دی، یا ښځې مثلا احساس د کمیت کوي چې یا د شرم احساس کوي یا د ویرې احساس کوي. نو عوامل ډېر دی، خو زما په نظر که چیرې موږ داسې یو زمینه مساعده کو چې شزي وکولای شي چې آزادانه کار وکړي، آزادانه د شزو سره ارتباط ونیسي، د نارینه سره کاری ارتباط ونیسي، یعنی زمينه آماده سي. په ځینو مواردو کې، په ځینو دفترونو کې یا په ځینو مؤسساتو کې دغه زمينه شزو ته نه دی آماده یا مساعد شوي نه دي، ډېر یعنی قیودات د شزو په وړاندې کېږي. نو په دې خاطر شزي د کموالی احساس کی، شزی د تعصب احساس کی، چې یعنی زما په مقابل کې زما په وړاندې کې تعصب کیږي. نو په دې خاطر داس مشکلات ته
مننه. آغلی فایز، تاسو ویل چې شزی همدا ډول روزل سوي وي چې دوی په فکر کې دغه مفکوره ورکول سوي وي چې دوی کولای سي چې د شزو سره باد وکي، او یوازې نه لار دغه ده چې د نارینه سره شو کې او دوی په بیا اسوده او آرامي وي. ستاسو په نظر څنګه شزی په خپل په دغه برخه کې تغیر راوستلای سي؟
زما په نظر خپل شزه باید دا ځان سره فکر وکړي چې زه د هیچا څخه کم نه یم. زه کولای سم هغه کارونه چې نارینه کوي په دفترونو کې یا په بازار کې یا په مارکیټونو کې یا په مثلا په کورنۍ کې، زه هم کولای سم. دغه استعداد زما سره شته، دغه زور زما سره شته. زه باید ځان اصلاح کړم، دا جرأت باید ځان ته پیدا کړي. شزه باید جرأت پیدا کړي. زما په نظر که چیرې موږ دغه ځان عجزه وګولو، خو طبعا ورځ په ورځ موږ سره جرأت کمیږي، او بالاخره موږ د یو بیکاره انسان په ایس پیژندل کیږو، هم په کورنۍ کې هم په ټولنه کې. نو زما په نظر جرأت او هغه جرأت چې په چوکاټ کې د اسلامي قوانینو مطابق او د افغاني قوانینو مطابق باید موږ ځان سره یو جرأت ولرو، تر څو په یو ځای کې کار کوو یا په کورنۍ کې اصلا د خبرو اجازه ځان ته ورکو، د نظر اجازه ځان ته ورکو، او د کار په ساحه کې باید دغه سي یعنی بیرون د کور سره د باندې هم موږ باید ځان ته جرأت ورکو چې موږ د هیڅ څه کم نه یو، یعنی کموالی موږ نه لرو. جرأت زما په نظر جرأت شکر دی، او د ترس او بیری د ځان سره لری کول دا هم کولای شي چې موږ کامیابی راولي.
مننه آغلی فایز، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم له موږ سره یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
اورجان تاسو ته سلام وایم، او د میلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د زما د زما حق دی نومیږي، او تاسو زموږ غل آزادي رادیو څخه اوري. د نن ورځې د خبرونی موضوع ده چې شزی باید څنګه د انتخاب حق ولري، او په دغه موضوع باندې مشخصا خبرې کوو چې ولې شوز ته د خپل ژوند د پریکړې او د واده حق نور کول کیږي چې د خپل ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي. تاسو په دې مورید باندې کوم نظر لرئ؟
هو خور جانې، زه خو دغه وایم کنه صدا خو یا تقریبا د یو سالویخ شاو خادما عمر ده کنه، ما خو نه دی اوریدلی چې خوز ته چا حق ورکړي، بلکې کانا د سیمې لیدلې چې په اول شپه جلې پیدا شوی دا سبا یې پلار ګام نه سي. خلک مجبور اول کنه، که مجبور اول خو د ظاهري خورجان مجبور نه ول، تر په غ نور خلک سی ول، هغه مالدار ول د سی لګلګ خپلوان ول، او صحیح ور تکور ته د شمال راوړ د زمونه مفتیان ول، د هغه کور والا هغه د مفتی لور و، د هغه مشر او پلار هم ملاو کنه. یعنی زه صرف نوم نه اخلم، او خلکو ته د شمال دا وړه سی ورور دا مونږ دی ته نه راغلی سی، تاسو د مونږ هغه ته مونږ دغه شهر اوړه دا مونږ نه واخلې. بل می دسی لیدلی مطلب سی دوه مرګری ول، یو بل سره دی ولایت هم حتا نه ول، خو ملګری سی ول، او هغه ویل سیار دا مو ته یو دی بل کور ته زو، نو دا خو مونږ باندې خلک شک کوي. دا خو یو بل ته مطلب آشنا ول، یعنی ما سره ما په زنګلو ولا خلک د سینې سما ته چا کی څه کړي، او دوی څه چالو کدی یو بل ته خو وړي وړي لورګانی واړه واړه زمونو ته سره بدل کړل، چې بس دا د خپلوي نوم بکو، او بس نور ما او تا به یو بل کر آزاد راځو. هغه خو د مطلب خو سیار رقم دوستي، هغه خو ډیر لږ وخت دی، نو هغه مطلب دوستي بر خراب اسول، او بس بیا مې په ختنه تی وکړه چې الکه تاسو خو مې اس کی یو بل خپلولین جوړه کړي وا وینا نه هغه رښتې مونږ سره ختم کړي. او بل خور ته خو دغه وایسه حق ور کول کنه ما د سه خلق لیدلی سی او چا په لور باندې پوسو سی دا هغه سره الګ سره ملاوی کی یا په ټلیفون یا ام د سه هغه وزل دی نو دا سو بیل کی کنه خود ما خپل نظر دادا د خورجان سی ګوره یو ماشوم خو به تو ور کی سیدا دغه ماشوم ګوره دغه ال چاته د سی ور کړلا دغه کیدې سی مایوب سی اوس خو بروغي ګرځي بم خو کیدې سی اکسیډن و کیدې سی مثال یو مرض ورته ولګيږي بیا خو د پښتو باندې بیا موږ ډیر کلک ولاړی بیا بیا بوا یا مغه مایوب ته راکا بل می د سی پی خو دي د لغل ته یو کور خار ته بوتل و راسه دغه جلال آباد کې می دا کور دا دغه دا بس تا ورته دا کور په ګوتا کړه و ری باری کړه وا اجلې ور کړل غریب باندې من په بیخي په کلی کې وا اول ته سلاړه وا او بیا د دې د دې ما په غالک نرخزه یو خلک ډیر مردار خلک ول بیا د جلې پلار کر راغله لا خلک سي سر پر بس راغله سي بيوله بس کور کې دې جلې پلار نو تر سو منګم خبرې دې دی وخت بیټرۍ نه تیزاب کلی ولا تیزاب چې کلی واغه سي منګم ته خار ته بوتل لا په سپټال کې ساو خاتلا نو کنه دا ټول دغه کارونه دې صدا منګ په خپل لاس کو بیا ډیر تاسو افسوزم کو ارمانم کو حکم غواړو مسلمانۍ داوام کوو د پښتون کو نو په کار د سه په ماشوم ته کې دا رښتا ونه سي نور خیر ده د پښتو په لحاظ دی ور کی کولک پدرنګخ دی ور کی پیسو ته دی چانه ګوري جیدات ته دی نه ګوري ځکه چې دا انسان ده ته خو صرف ور کی یا پیسې وخلی دی هغه بسته ژوندۍ دالته تر مرګ پورې دا هغه سره ده نو په دې هیله چې تاسو ته ډیر مزایم سوې نه یم
ډیر مننه همدرد صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو کیسه تاسو داسې ویل چې خلک د مالی او اقتصادي لحاظ اړ نه و خو بیا هم خپل کوچنی لور وي بل چا ته ورکړه تاسو په نظر د دغه څل عامل کې داس په ډیره مواردو کې خلک داس فکر کوي چې د اقتصادي ستونزو لکه خلک خپل لونی و خلکو تور کوي خو کله چې اقتصاد هم مطرح نه وي بیا هم دا یو دود ګرځي د دې تاسو په نظر دغه څل عامل دی
یعنی کزور تم خورې چې دا چا دا کار وکړه دا خپل د ما اوس خبره درته زم ښکارا کومه دا د ما باجګان ول او دا چا ته سی ور کړ دام د ما خو سرګنې وکانه د ما خپل د خو سر کور نو دی ویل چې موږ دغه د خنورم ډیر زمان دی دا کار او مشر زم زوما ته یقین وکړه چې ما خپل خو سرګنې ته ویل مالدا د تاسو د کور بسترو ته مغلده نن سبا خلګ موسمنس کې نست هغه ټول وپاتسي دی هغه مشران او ستون اوس هغه ماشومان ول دی خدمت پاول شپې جلې و اوس ځلنیانسي دي او اوس مون خودل ته اوس ما ته ابل اور دعوت امرا کس کتا سو یو تکلیف وکي ال طرف مون بدا کوژدن اوس وکو نو کنه دا ډیره وګدا مسله یو خدای شه ته اس مرګ مانی نه نه دي ماشوم مرګ مانی نه تقدیر مانی نه غم مانی ګوره ما د خلک لیدلی سي مطلب د سیما یو بسوی د سینو روغ جوړ دی خو مردی له لاس اور کړي دا ډیره وګدا سلسله دومله وګدا خوونه دنیا کې لیدل نه پکار سیدی او رضی یا د دوا کالو یا د پینځه کالو ماشوم ور کی دا بدل مې کی نو ته په دې پوسه چې ته خو یې مرګ مانی نه سي دا امر کله راځي او بس تاسو صرف نیټه معلومه ده چې تاکلې ده تاسو زدا سلویخ کال آباد راځي یا اتیا کال آباد راځي ځکه یو میاشت دوه میاشت یو کال خو دینه خو تاړه ولې دا خو معلومه خبره ده نو په همدغه لحاظ هم د اسلام نه وته خبره ده چې یو ماشوم ورکه جلې څوک چاته ورکی هغه خلکو خو مثال همدغه مطلب خبره واغه مشران هم بیا په دې کاني سول ما ته دا اعتراف وکړه هغه تا خبره بالکل صحیح و خو اوس مونږ کړه کار د څنګه وکړو
مننه ډیره همدرد صاحب سلامت اوسی اغلی غزنیوال تاسو د زموږ د اوریدونکو همدرد صاحب خبرې مو اوریدلې مخکې تاسو خبرې کولې رابطه قطعه سو تاسو ویل چې تاسو د نارینه سره د کار په چاپیریال کې راحت احساس کوي او د شډو سره نه د دغه خپل عاملونه کې د لایسي لکه اغلی فایز چې ویل وي شځي په دغه مفکوره باندې لویږي دوی ته دا ویل کیږي چې ته عاجزای او ته باید په یو ډول باندې د نورو شډو سره په ځان مقایسه کې او ته باید ور سره په یو ډول مسابقه کې ټول ژوند هم دغه ستیروي نو د دې څخه د دوی په نظر باندې د کورنۍ تاوتریخوالی وای ک شذ د شذ پر وړاندې تاوتریخوالی وای دغه ځنی زیږي تاسو په نظر د دغه څل عاملونه کې دایسي آیا تاسو د دې خبر سره موافق یاست
هو بالکل ذکر دی په کورنۍ کې نجونې ډېر وخت ویل کېږي چې ته په زوره خندا چې ما خندا غږ مېلمنو ته ځي هم ته د باندې وظیفه هم کوو پهځان ډېر دا خبر دی خو دا باید هلکانو ته مو ویل شي نجونو ته موږ تاسو وګورئ که اوس ټولنه چې څومره بدمرغۍ سره مخ ته ده د هلکانو له لاسه ده او نه د نجونو له خوا او بل ما خبر وکړه زه نارینه سره په دې خاطر په کار کې راحت یم ځکه هغوی خپل یو قاطي تصمیم نیسي که نه وایي چې او یا نه او خدنا داسې دي لکه څنګه چې اوس ځینې خدنه ځکه دا د کورنۍ کې په دود فشار لاندې دی هغوی سمه ده زه مشوره ورکړه مشوره کوم کور کې کله چې کور ته ولاړ هلته خاوند یو څه ورته وایي مور یې بل څه ورته وایي پلار یې بل څه ورته وایي ځینې همداسې بیا کله چې هغه موضوعیانې موږ د دې لپاره پېښې وي نو دا بېرته موږ ته یو دغه ستونزه کېږي او کله چې نارینه وي هغه په قاطي تصمیم نیسي او زه غواړم کاش داسې یو ورځ وي چې یوه ښځینه ما سره کښېني او خپل قاطي تصمیم ونیسي وایي چې سمه ده داسې ده یعنې ځینې سفرونه وي ځینې کاري برخه وي ځینې یعنې مالي برخه وه برخه وي دوی خپل هغه استقلالیت نه لري مکمل ځکه کورنۍ باندې ډېر ستړلي دي له بده مرغه نو په دې خاطر ما چې زه راحت نه یم او زیاتره کورنۍ کښې ما همدا ورته ویل سوي دي زه د فیض صاحب له خبرې سره موافقه یم کورنۍ کښې ورته ویلي چې ته عجز ایتي نه شي کولی نجلۍ ته داسې مه کوه ورور به دې ولاړ شي داسې داسې ځینې خبرې ډېرې دي خو بیا موږ ګورو دې کوم نجلۍ ته چې وایي چې ته یې نه شي کولی یا هم ته ضعیفه یې او ورور یې چې ډېر استوي بیا هم له هغه ورور نه خور ډېره تکړه وي زیاتره کورنۍ کښې موږ ګورو هغه نجونې چې مور و پلار یې ورباندې وایي چې ته نجلۍ ته دا کار نه شي کولی زیاتره خپلو خپلوان خو بیا هم هغه نجلۍ ډېرې تر دا لږ لس څنډه یعنې هغه خپل په کارو کښې خپل په ژوند کښې په هره برخه هغه بریالۍ را وځي او له بعده مرغه الیکان وغومره چې دوی کور ته پورته کوي هغه ډېر سختې ماتې هم داسې کورنۍ ته ورکوي خو له ښه به دا وي چې خپل اولادونو ته په یو نظر وکتل شي او که کومه یعنې هغه بد کار که هلک وکړي نجلۍ ورکړه یو رقم سزا ورکړي او که کومه ښه کار وکړه دوه ته یو رقم انعام ورکړي ول شي او هغوته وکړي چې بریالي یې یعنې داسې ونه شي چې هلک بد کار هم په ښو کښې وشلي او د نجلۍ ښه کار هم په بد کښې نو دا بدمرغۍ زموږ په ټولنه کښې او زموږ په خلکو کښې شته خامخا
مننه آغلی فایز تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم تاسو واوریدل چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه او د آغلی غزنیوال د خبرو څخه هم چې اقتصادي ستونزې هم خلک دغه ته اړ کړي دي چې باید خپل نجونې په کوچني عمر باندې واده کې آیا فکر کوئ کله چې یو په یو ټولنه کې د سواد کچه لوړه سي او نجونې هم حق ولري چې درس ووایي او بیا په خپله د اقتصادي لحاظه پر خپلو پښو باندې ودرېږي او د کورنۍ سره د مالي لحاظه مرسته وکړای سي فکر کوئ چې یو فیصد تر یو فیصدي پورې به دغه ستونزه حل سي چې خلک د خپلو نجونو خپلې نجونې بار ګڼي او غواړي چې یو چا ته یې په غاړه کې ورواچوي
طبعا دا موضوع خو بیخي ډېره مهمه ده چې اقتصادي ستونزې په افغانستان کښې اوس فعلا دپاره هم بیخي ډېر دي او خلک مجبورې کېږي چې خپل نجونې د پیسو په بدل کښې ورکړي او بله دا چې اصلي موضوع دا ده چې زموږ په ټولنه کښې په کورنیو کښې داسې یعنې تلقین شوي دي چې نجلۍ باید مخصوصا په لیرو سیمو کښې ولسوالیو کښې په کلیو کښې کوچني نجونې باید اتمن واده سي او د پیسو په مقابل کې اول ور دونه اوس جګ دی په افغانستان کښې چې بالکل یعنې حد نه لري د پیسو په مقابل کښې حتی شتمنې کورنۍ هم خپل لوڼې د پیسو په مقابل کښې ورکوي او هغه غریبې کورنۍ خو چې ورکوي هغه د مجبوریته ورکوي او حتی شتمنې کورنۍ هم دغه رقم اوس خپل نجونې د ولور په بدل کښې ورکوي او د ولور هم په ډېره لوړه کچه او بل دا چې موږ متاسفانه چې هغه فکري ارتقا ته نه یو رسېدلي هغه ذهني ارتقا ته زموږ کورنۍ نه دي رسېدلي چې ښځه باید تحصیل وکړي او ښځه باید درس ووایي تر څو اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او که چیرې نجلۍ وکولای شي چې یو عاید ولري درس ووایي یو عاید ولري یو ځای ته کار پیدا کړي او معاش ولري د فامیل سره کومک وکړي امکان لري چې تر اندازې پورې دا مشکلات حل شي یعنې اقتصادي مشکلات حل شي مګر متاسفانه چې موږ تاسې په دې وروستیو کښې اورېدلي دي چې خلک خپل اولادونه خرڅوي په عام بازار کې متاسفانه په عام بازار کې خپل اولادونه خرڅوي، کنجلې تعلق یاري خرڅوي، خپل ګوردې خرڅوي، نو دا هغه حد دی چې بالا نو هیڅ اندازه نه لري، هغه حد اندازه نه لري. یعنی اقتصادي مشکلات تر دې حده پورې رسیدلی دي چې خلک خپل ګوردې خرڅوي او خپل اولادونه په عام بازار کې خرڅوي. نو طبعا مشکلات خو اقتصادي مشکلات پر کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کړې ده چې داسې یو حالت رامنځته شوی دی. که چیرې دوی پرېږدي چې ښځې تعلیم وکړي، درس وایي، چې متاسفانه دا اوس نجونې په کورونو کې ناست دي، هغه د تحصیل او د تعلیم حق هم ځینې اخیستل شوي دي، او مشکلات اقتصادي مشکلات لا ډېره شوې ده. که چیرې دا زمینه برابره شي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې مثلا زه خپله یا غزنیوال صاحب محترم چې موږ کار کړي دي، مثلا اقتصادي استقلالیت مو درلودله، تر یو اندازې پورې خپل د کورنۍ مشکلات مو حل کړي دي، یا هغه نجونې چې درس یې ویلي دي، تحصیل یې کړي دي، یا عالي تحصیلات لري او ښه معاشونه یې درلودله، تر ډېره اندازه خپل د کورنۍ هغه اقتصادي مشکلات یې حل کړي دي، تاوتریخوالي تر ډېره اندازې پورې کمې شوي دي. نو زه امیدواره یم چې د افغانستان حکومت د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو نجونې درس وایي، چې دغه تاوتریخوالي د کورنۍ سره کم سي او د کورنۍ اقتصاد بهتره سي. کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه سي، د یو مملکت اقتصاد جوړیږي. کله چې د مملکت اقتصاد جوړ سي، مملکت کولای سي چې د نورو مملکتونو سره رقابت وکړي. خو بل اخره از ما په نظر نه، بلکې د ډیرو علماو په نظر د انکشاف هغه هسته یا مرکز تعلیم دی. کله چې موږ غواړو چې انکشاف وکړو، که اقتصادي، که فرهنګي، که اجتماعي، که سیاسي، که هر ډول انکشافي، نو باید تعلیم وکړو. کله چې تعلیم وکړو، ځکه تعلیم د ټولو انکشافاتو هسته یا مرکز دی. نو کله چې دا هسته موږ نه لرو، اوس فعلاً دپاره په افغانستان کې طبعا اقتصادي مشکلات به ډېری، تاوتریخوالي به ډېری، په کورنیو کې به جنګونه ډېری، او بالاخره مشکلات بالکل بې اندازه به ډېری.
مننه آغلی فایز. آغلی غزنیوال، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په پرمختللو ټولنو کې د اولاد ترمنځ توپیر هیڅ نسته. خلک هیڅ په دغه مفکوره باندې نه پوهیږي چې لور او زوی فرق لري. خو په افغانستان کې دا یو بد دود ورته ویلای سو چې خلک فکر کوي چې لور ښه نه ده، او کله چې زوی وزیږي نو بیا دوی خوشاله وي. ستاسو په نظر د تعلیم د کچې لوړوالی څومره کومک کولای سي، څومره مرسته کولای سي په دغه برخه کې چې د خلکو عامه پوهاوی لوړ سي، او د انسانانو ترمنځ، د اولادو ترمنځ توپیر څخه خلاص واخلي؟
لپاره مرخصه وایم د افغانانو په هیات فکر نکوم. دا اصل تعلیم کې وره کا ما د کورنۍ کتل دي چې د ماستری ته کچ کړی دا کې کړی، خو بیا دوه ما د خاطر کې چې هغه زوی نه لري، یا نو زوی لري یا زوی لري بل زوی نه لري. نو د دې چې نه څه په فاس کوي چې تاسو مزدا کې وکړي، یعنی نو په کوم دوه څه سو ما خاص کار پښتنه اکر خدای دې په اسمان ته مخې زه، خو بیا ما خپل ذهنیت یې نه بدلیږي. دا په ځکه کړی بیا اسمان راونه لري. ځینې ذهنیتونه دي، ځینې خلک دغه زده کړې وسکي هغه باندې تاثیر کوي، خو زیاتره کورنۍ دي چې هغو بره له دې چې زده کړې کوي، خو فکرونه یې هماغه د تېر وخت دي، او یو قرن شادي پاتې دي. یعنی پردی ښځو ته، یعنی زه زیاتره هغه ورونه ګورم، زه ډېره مننه کوم، ما زیاتره دی که ما ډېر زیاته تشویقي، خو له پاتې نه هغه زه چې وګورم د دې په کورنۍ کې هغه دوی خپلې خویندې او د دوی لورې په یو قفس کې اچولی دي، چې په کور کې ډېرې پردې، یعنی دوی د بازار ته ځي، دوی بازار ته اصلا تګ دي نه روا ده، او که چېرې سودا په کار و همدغه ورور چې ما تشویقوي، ما یعنی ما ته وایي چې خپل بزنس کې مخته ولاړ سودا سي وخاغه سي، یعنې د خپل خویندې او ښځې او لورې لپاره یې دی چې نه خوښوي، خو د ما لپاره یې خوښوي. یعنې که دا بل څوک وي، د دې په نظر نه پیږم چې دا کوم ناروا کار دی، خو که چېرې د ما پر ځای د خپل همدا تشویق دماغه شل کې سي، خپل لور، خپل خور، خپل میرمن ملاتړ کړی، دا به ډېر ښه سوی وو.
لبعد مرغ د مو پټونه کې د مو پښتانه ورونه د مو افغانان ورونه داسې چې هغه ښه شوی که هغه د دې ته نظر هغه بد راځي هغه نور ته خوښوي یعنی دوی باید پردې ښځې باید ډېرې ښوونځې لګي ډېر ښه کار دي وکړي او د ما مېرمن چې دی د ما لوسې دی ما خور ده باید په کور کې وي د هېڅوک ونه ګوري او د خپل ښځه خپل لور او خپل د کورنۍ کې تاوتریخوالی چې وکړي د فلانۍ ښځې داسې ښه هم کار کوي هغه سې هم د کور کار کوي د باندې او پیس نه څکله خو همدان ټول په د نارینه پورې ده دا نارینه هغوی ته نه اجازه ورکوي او د هغو او برعلاوه هغوی نور هم تحقیروي او دوی خپل د تاثیر لاندې راولي او نارینه فطرتاً اکنه طلبه دی موږ وګورو که دغه له همدغه پاچاهي نیولې بېرته تر کورنۍ پورې دوی غواړي ځان رئیس کړي غواړي چې باید زه واوسم او مېرمنې باید د مالي لار خلار لحاظه باید په دوی تړلي نیسي خو دا په زده کړو پورې نه ده زیاتره ډېرې همدغسې پوه خلک ما کتلي دي چې خپل کورنۍ لپاره ډېر همداسې تنګ نظره دي او نور مېرمن لپاره نو دوی ډېر آی کلاس او دوی لندن په سبیا غواړي چې هغه مېرمنې مخته ولاړ شي خپل کورنۍ نه غواړي نو دا ډېر یو بد عادت ده نو زه بیا مننه کوم د ما لپاره ډېر ښه ده د ما لپاره د دوی ملکي او هغه مثبت نظریات هېڅ تاثیر نه لري ځکه ما خپله لاره خپل هدف تعقیب کړی او تعقیبومه خو بیا هم که چېرې دغه ورونه د خپل د خویندې خپل لونو ملاتړ وکړي او که هره کورنۍ داسې وکړي زموږ ټولنه به ډېر پرمختګ وکړي خو له بعده مرغه داسې نه کړي
ډیر مننه آغلی غزنیوال آغلی فایز تاسو ته آغلی غزنیوال خبرې واوریدلې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې نارینه باید د خپل کورنۍ د ښځو سره اول مرسته وکړي او دوی ویل چې په سواد پورې اړه نه لري آیا تاسو په دې نظر یاست چې دا به کلونه وخت واخلي خو که د تعلیم کچه ورو ورو زیاته سي لوړه سي کېداس چې دغه ستونزې هم ورسره حل سي
بله هو نه فکر کوم چې سواد خو ډیر مهم شی دی په کورنیو کې یا په ټولنه کې څنګه چې ما مخکې وویل چې تعلیم د انکشاف هسته ده یا مرکز دی نو سواد خو ښه شی دی او د سواد یا د تعلیم په واسطه حتی انسانان اوس آسمانو ته ختلي دي موږ نه وایو چې سواد مثلا یو رسم و رواج دی چې هغه رسم و رواج هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې ډېر یعنی ریشې لري چې دا ریشې باید له منځه ولاړ شي مثلا حتی په اروپا کې افغاني فامیلي چې راغلي دي ما ډېر اورېدلي دي چې په اروپا کې یا په امریکا کې دوی د کورنیو تاوتریخوالو سره مخامخ دي مثلا نارینه ډېر باسواده دي عالي تحصیلات لري بیا هم نه غواړي چې ښځه د یو نارینه سره خبرې وکړي یا کښېنې یا یا اته لاس ورکړي یا سلام علیکي وکړي نو دا د افغانانو په ذهن کې دا جای لري چې باید افغاني ښځې بس دغه سي پس پاتې اتبانه او نارینه باید مخته ولاړ شي نو زما په نظر کې چیرې د سواد کچه لوړ شي قرار قرار به دا مشکلات ان شاء الله حلیږي زما په نظر سواد شدي او ما ډېر د صفه کورنۍ لیدلې دي چې هغه کورنۍ چې باسواد دي اولادونه یې باسواد دي خپل دوی باسواد دي په هغه کې تاوتریخوال ډېر کم دي نسبت و هغه کورنۍ ته چې بالکل بے سواد دي مثلا په دې سواد کورنۍ کې ښځه یو نظر لري او نارینه نه ورسره مني یا نارینه یو نظر لري ښځې نه ورسره مني نو بل اخره کې چې ښځه سواد ولري اتمان بل اخره یا اوصله کې یا د خپل خاوند سره هم نظر کېږي یا قناعت کوي نو که چیرې سواد نه لري ځکه دوه مخالف قطب شي نو زما په نظر سواد مهمه ده او خارجیان چې تاوتریخوالی نه لري یا د دوی په نظر انجلۍ یا هلک دونه مهم نه دی خو صرف اولاد مهم دی دوی د سواد په خاطر دی چې دوی په دې پوهېدلی دي چې انجلۍ هم انسان دی او هلک هم انسان دی او زموږ په ټولنه کې چې بیا د نارینه اولاد غواړي په دې خاطر چې دوی فکر کوي چې انجلۍ خو د بل چا کور ته ځي او موږ یوازې پاتې کېږو هیڅوک نه دی چې هیڅوک نشته چې زموږ خدمت وکړي مثلا اته دوی غواړي چې موږ د دوی کور ته راشي او د دوی خدمت وکړي یعنی دوی په دې عقیده دی چې انجونې خوځې د خپل منلو په کول کې او موږ دلته یوازې پاتې کیږو، هیڅوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي یا کار وکړي یا خدمت مو وکړي. خو په دې خاطر دوی ډېر خوشحاله دي چې زمن ډېر یې نسبت ولونو ته. نو زما په نظر دا ډېره بده عقیده ده. خدای چې پیدا کړی و خدای ساتندوی دی د نارینه وو او د ښځینه وو، باید په دې عقیده ووسو. او بل دا چې کوشش وکړي خپل پر اولادونو باندې چې ښځو یا نجونې دې هم تحصیل وکړي، درس ووایي، تر څو په آینده کې د دوی ژوند روښانه اوسي. ځکه باسواده شخص لکه یو ړوند شخص دی چې شی په سترګو نه، د دوی دنیا د تاریکه یي او د یو باسواده دنیا روښانه یي. په دې عقیده یو موږ موږ په دې عقیده یو چې تحصیل لکه څراغ، لکه روښنایی، لکه لمر، لکه ورځ. نو بیسوادی لکه تاریکه، توره تاریکه. نو زما په نظر کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولادونه ته سواد ورزده کړي، مکتبونه ته یې واستوي، او دولت دې کوشش وکړي چې د مکتبونو دروازه دې خلاص کړي.
ډیره مننه اغلی فایز چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړل. اغلی سید غزنیوال څخه هم مننه کوم چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د دې خبرونه د زما حق دی، وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Matam matajam dasrol labon gabin rak matashin rak osmane gar matashin rak osmane gar
hasani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat
رینجن په شونځي کې داول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ضرورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
شاباز دی پر مخ واړ و زلفان دی کا خوشبوئی شاباز دی پر مخ پاتی